احمد شبریم دا ازادي راډیو دا ټوبو جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. یونیسف 2022 کال د افغان ماشومان لپاره خطرناک ګڼي. طالبان بیا خوشبینه دي. زبیح الله مجاهد
ان شاء الله دی 2022 کال د پاره کده زمای کیس زمای خو یوایق ده ک پسرلی ان شاء الله موږ دغه پروژه د پسرلی پر ان شاء الله ولاړ دي.
په افغانستان کې د داعش په اړه یو تفصیلی مرکه لرو.
داعش او القاعده چې دی په خپل کې سره همکاري لري په دې شک نسته.
تر هر څه مخکې خبرونه ماسکو وی طالبان د اوس لپاره پر رسمیت نه پیژنو. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ماشومانو وضعیت ډیر خراب بللی او د کورونا د محدودیتونو سربیره د نړۍ په ګڼو ښارونو کې د نوي کال جشنونه ولمانځل شول. د خبرونو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاوروف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په خپل پرونی مرکه کې ویلي تر هغو چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي دوی په دې اړه پریکړه نشي کولی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران جمهور رئیس وویل ایران په افغانستان کې داسې ټول ګډونه حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران له امنیت سره تړلی دی. طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی او ټولو قومونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2023 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیاي خدمات د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2022 کال چنن لومړی ورځ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ناوړه بولی. یونیسف وای په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خورځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای د ګڼو هیوادونو په مرسته توانې دلی په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک پیځای شبیو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د غیداري پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپای ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو بریتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغو کسانو سره مرسته شوې ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د بې ځایه شویو شمیر 1 میلیون شووله خو نورو سازمانونو دا شمیر تر دې زیات یاد کړی دی. د کورونا وبا له کبله لګول شویو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې اورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو اورلوبي وکړې او په پراخو راټولېدنو سره د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې په یو ورځ د کورونا وایروس د خورا ډیرو کسانو داخته کېدو پیښې ثبت کړې وې د 2022 کال د هرکلی لپاره پکې خلکو اورلوبي وکړې. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې اورلوبې لغوه شوې خو په پام کې ده د نیویارک په ټام سکوئر کې په 2 ساعتونو کې دغه مراسم ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلورادو ایالت کې د اورلګیدنې له کبله چې تون بادونه یې ملو په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه وایي دغه اور په بولدر او جفرسن سیمو کې لتیر پنچنګبیلې کېدلې چې پرونې لمن پراخه شوه. چارواکو ویلي چې په لسکونو کسان تر اوسه ټپیان شوي خو د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په لسکونو زره کسان اړ شوي چې په کلورادو ایالت کې د خپلو اصلي مینو کډه شي. محلي پولیس وایي تون بادونه او لوګي د خلکو د ایستلو او ژغورنې په عملیاتو کې خنډ پیدا کړی دی. او روسي خبر دا چې د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا مشر بیل نیلسون وای د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تنظیم کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بیل نیلسون پرون په یو بیان کې وویل د بایدن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخیره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځي لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونه د دې مرکز بهر له نږدې همکاره پاتې شوي دي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځي لپاره تر 2040 کال پورې بودیجه تصویب کړې ده. که چېرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د دې لسیزې تر اخیره څېړنې دوام وکړي. دا سجرډو په دې خبرونه کې زحمت چې برساسو کوربه هم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه سپې سره د 2020 کال د پیل د لمانځلو په مراسم کې برخه واخیسته، او لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل دا مراسم د اروپا په ډیرو ښارونو کې لغوه شوي دي. را به شو د افغانستان موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي 2020 کال به په افغانستان کې د ماشومانو لپاره سخت کال وي. دغه اداره څرګندوي په دې کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل ولکه ټینګه کړه، د یونیسف په خبره په افغانستان کې د لوږې له کبله د ماشومانو کړاو څو برابره زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ مرکزی روختون ته هر ورځ ځینې میندې او پلرونه خپل ماشومان چې ډیرې په خوارځواکۍ اخته دي د درملنې لپاره راولي.
ماشوم نو ورځې دي د پکور کې د ماشوم وړل لرو دا ماشومان راو ده اخیرو د کاري زسه پر پرو لراس مخسم پر پرو نو سوالاړي ده د مواد یاد نه مشتنه راکې پر وادي ستو سر ورکی کښنان مې د غاری د
د ترین کوټ په مرکزی روغتون کې هم د افغانستان د اکثرو نورو روغتیایي مرکزونو په څیر روغتیایي خدمات د درملنې آسانتیا او په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د تغذیې سهولتونه کم دي. که پخوا په اورزګان ولایت کې د جګړو له کبله د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخامخ وو، په وروستیو میاشتو کې لوږې او بېوزلۍ د ډیرو ماشومانو ژوند تریخ کړی دی. خو دا یوازې اورزګان ولایت نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 300,000,000 زیاتو ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د دوی د اټکل له مخې به 2022 میلادي کال چې نن یې لومړۍ ورځ ده افغان ماشومانو ته د نورو کړاوونو سبب هم سي.
Unfortunately 2022 is probably going to be a very difficult
le bad marga 2022 kal ba ehtimalan pa afghanistan ki mashumano maindo aw plarno ta der sakht kalwi ohi go che da afghanistan mai nufus ba da khwarol sakht na khwanditob sara makhamakhwi pa de mana che dui na pohi ki bal waqt ba khwarol kuma kawi da waziyat ba 10 million mashuman aghizman kri da UNDP da atkal la makh da afghanistan da nufus shaw khwa wulawi fisada ba da kafi awayd da nashtwal la kabala لسخت به وزلی څخه کړیږي. دا مسله به واقعا له څو اړخونو ماشومان اغیزمن کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوه. په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله حتی ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپل وړې لونې په کوچنیوالي کې د بل چا په نوم کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل پرونی راپور کې په هرات ولایت کې د وچکالی او جګړو له کبله د یوې بې ځایه سوې کورنۍ پر وضعیت راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د کور میرمنه عزیزه ګل په دې نه پوهېده چې میړه یې د هغې له مشورې پرته خپله لس کلنه لور د بل چا په نوم کړې ده.
په کور کې مو د خوړلو لپاره څه نه درلوده. خپل میړه ته مې وویل چې ډوډۍ راوړه چې ماشومان له لوږې مري. ته یو څه وخت لپاره یې خواړه راوړل. یوه ورځ مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته خو کار نه لرې، تا خواړه له کومه کوې؟ راته یې وویل خپله لور مې میړه ته ورکړه. د هغې د ولور په بدل کې خواړه رانیسم. ما چیغې کړې، جنجال مې ورسره وکړ، زړه مې نږدې وچو وچو وي. ورته مې وویل خپل لور په وړکیوالي کې نه ورکوم.
د عزیزه ګل خاوند ویلي د غوښتل خپل یو اولاد وپلوري چې په مرسته د شپږو نورو اولادونو ژوند وژغورل سي. ملګري ملتونه وایي د هر ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ اندازه پراخیږي. د دې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې به د نوي میلادي کال تر پایه 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
بل لور ته طالبان هیله مند دي چې د پروژو له پلي کېدو سره به په روان 2022 کال کې وضعیت بهتره شي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد:
انشاءالله د 2022 کال دپاره که دا زمی تیر سي، زمی خو یو عایق ده، افغانان پیږي چې دلته زمی راشي ټول خلک بېکاره کېږي. که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کېږي، ټول جو کې واوره او یخ او دا پېښي. که پسرلی سي انشاءالله موږ د غټو پروژې د پسرلي پورې انشاءالله ولاړې دي، ځکه چې هلته کار نه کېږي. ټپې پروژه باید کار شروع وي، نه د شروع د تروس په د کار یخ پرې راورځي، شیان نه عملي کېږي. نو زه فکر کوم چې راتلونکي اوړي به موږ د اقتصادي لحاظه مخ په ودې حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به تر حده پر راتلون کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سي اندېښنه پیدا کړې، دا به راتلون کال کې امید سیاسي حل ورته پیدا سي، او داسې نور موضوعات هم. نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري، ځکه هر کال به تېرو کې موږ د راتلونکي لپاره د ډېر شدید جنګ پیشبیني کوله، ولې اوس انشاءالله جنګ نشته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند اقلن باید جوړ کړي، هر افغان ته دغه سوچ فکر شته. نو دا که عمل ته راووځي، میدان ته راووځي، نو هر څوک خپل ژوند جوړیم، ټول افغانستان خپله د رشد په طرف باندې حرکت.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل انت کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده: په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کېدل په سیاتي دودي. دا خبرونه د خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف په وینا کوي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې یونیسف د 2021 کال په وروستۍ ورځ خبرداری ورکړ چې له افغانستان تر یمنه، له سوریې د ایتوپیا تر شماله، شخړو او ناکراریو ماشومان له سختو ستونزو سره مخ کړي. ریلیف ویب خبرونه لیکي: دا تایید شوی چې له 2015 کال را په دې خوا افغانستان کې تر 2500 ډیر ماشومان وژل شوي. خبرونه د یونیسف د اجرایه رئیس په وینا لیکي: ماشومان هغه وخت خوندي کېدای شي چې د جګړو ښکېل لوري هغو ته سم پام وکړي او د هغوی حقونه نقص نه کړي. د لویدیځ وی بلې خبرونې ګلوبل ټایمز بیا له افغانستان سره د چین د بشري مرستو په اړه مطلب خپور کړي. د دې مقالې په پیل کې کابل کې د پنځشنبه په ورځ د چین د سفیر وانګ یو او د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر لیدنې کتنې ته اشاره شوی. خبرونه د چین د سفیر په وینا لیکي چې پیکینګ چمتو دی چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د چین سفیر په داسې وخت کې دا شمنه کوي چې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکی کال به ښایي د لوګر د عینک د سیمې د مسو د استخراج چارې د چین له لوري پیل شي. دا هغه پروژه ده چې کلونه وړاندې یوې چینایي کمپنۍ د هغې ابتدایي چارې پیل کړې او بیا دا پروژه تر ننه ځنډېدلې. په داسې حال کې چې د چین او د متحده عربي اماراتو په څیر د یو شمېر هیوادونو لوري په افغانستان کې د پانګونې د شمنو رپورټونه خپاره شوي دي، د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا لا هم افغانستان کې د پانګونې لپاره لازم شرایط نه دي چمتو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر هیئت غړي ازرخ شفیزي ازادي راډیو ته وویل: تر هغو چې افغانستان په اړه یوه سیمه ییزه او نړیواله اجماع نه وي، د یو بل د سیالیو له کبله د پانګونې مخه نیول کیږي. ښاغلی حفیظ زیاته کړه: تر هر څه مخکې باید افغانستان کې یو پیاوړی مشروع دولت جوړ شي، څو د پانګونې لپاره د سمې سیالۍ زمینه برابره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره پانګه کنګل شوې ده، او نړیوالې مرستې له حکومت سره قطع شوې چې د سوداګرۍ او پانګونې پر چارو یې خورا ناوړه اغېز کړی.
کال او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکي
سلامونه او نیکی هیلې. 2021 کال اگست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. دې ډلې که څه هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو ژمنه کړې وه، خو داعش لا هم فعاله دی او د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت یې منلی. د داعش خراسان څانګې پر فعالیتونو او ورسره تړلیو اندېښنو باندې له څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له یو مسؤول حکمت الله اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، دغه راپورونه څومره جدي دي چې د اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو چې ګڼ وسلوال ښارونو ته ننوتل، له داعش غړي هم ښارونو کې پټ شول او اوس یې د حملو لپاره وړې وړې کړۍ جوړې کړې دي؟
سنګزي صاحب، ډېره مننه. د ټولو څخه مهمه دا ده چې د داعش باید تشریح کړو. د اوسنۍ داعش چې کوم په افغانستان کې فعالیت کوي، دا د څو ډلو د څو مختلفو اجنډاو لرونکو اشخاصو د دې یو ګډ او سلطه ده. په دې کې هغه اصلي داعش چې د پخوا څخه پاتې و هغه هم شته، پخوانی دی. په دې کې د طالب د خانی شبکې داعش هم شته. په دې کې د داسې ملکونو چې خپل ګټې په افغانستان کې لري د هغوی داعش هم شته. نو دا د اوسنۍ داعش یو بالکل یو مکس دی، د دغه ټولو راخیستې دي، ځینې جوړ کړی دی. پاتې شو د طالبانو د واکمنېدو وروسته چې په افغانستان کې دی، کله کابل ونی 15 اگست او د هغې څخه مخکې کوم زندانونه ایله کړي وه، یا پولیس اخي زندان یا باګرام زندان، دا ټول شي ایله کړل. دې کې اکثره داعش زندانیان ولاړله، دې کې شک نشته. مګر هغه چې طالبانو واقعا ځان ته خطر ګڼي، تهدید یې ګڼي، هغه هم وژل ځینې په داسې راپورونه په هغه وخت کې وه. اوس راځو بس ته دې ته چې آیا د اوسنۍ داعش څخه څوک استفاده کوي. زما معلومات دا دي چې داعش په 44 ولایتو کې خپل والیان ټاکلي، لکه طالبانو چې ټاکلي وه نامنهاد والیان د 44 ولایتو دپاره، او ټول لیست موجود دی. په دې کې اکثریت هغه افراد دي چې که درته 50% سلنه یې داسې دي چې پخوانی د حقانی شبکې افراد وه. بیا د طالبانو په اصطلاح بریا یا د طالبان د واکمنۍ څخه مخکې دی یو کال او یا هم د یو کال څخه زیاته موده کې خپل ګروپ یې پرېښی وو او د داعش سره یو ځای شوی وو.
اعظمي صاحب، دې ته په کتو چې د داعش خراسان څانګې ګڼ غړي د طالبانو پخواني توندلاري قمندانان، د منځنۍ اسیا جنګیالي او پاکستانیان دي، اوس څومره دغه خبره پر ځای ده د تاسو په نظر چې طالبان او داعش سره جوړ دي؟
زه په دې کې شک نه وینم. د طالبان خو په دې باندې ویشل شوي دي. یو تعداد طالبان دي چې هغه دا فکر کوي چې موږ باید داعش حمایت نه کړو، مګر هغه توندلاري طالبان بالخصوص لکه د حقانی شبکې افراد، دوی د وسنۍ داعش سره ډېر قوي اړیکې لري. هغه خارجان چې لکه یوغوران چې کوم دي، او یا هم د ازبکستان څخه دي، یا هم د تاجکستان څخه دي، د هغوی مشران تر اوسه پورې یا د حقانی شبکې تر سره همکاري لري، د هغوی سره ویني، باوجود چې هغوی د داعش تر نامه لاندې فعالیت کوي، حتی ځینې کابل ته راځي. داسې یعنی که چیرې د داعش د 44 ولایتونو د والیانو لیست وکتلی سي، په دې والیانو کې اکثره اوس هم په کابل کې د حقانی شبکې بالخصوص د استخدام طالبان د استخباراتو معاون د تاجمیر سره ګوري. د وزارت داخلي کې ځینې پروتوکولونه ورته ورکړي چې هغې سفر کولی شي. نو طالبان یو تعداد طالبان بیا هم وایم ځینې سید مخالف دي، مګر هغه چې د حقانی شبکې پورې اړه لري، هغې په تمامه معنا باندې د داعش سره همکاري لري او هغه همکاري تر اوسه ادامه لري.
نړیوالې ټولنې طالبانو ته یو اساسي شرط له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ایښی و. که څه هم د داعش په ارتباط دوی ظاهراً کلک دریځ اختیار کړی او وایي چې دا ډله نه پرېږدي، خو له القاعده سره د دوی اوسنۍ رابطه څنګه ده؟
زما په فکر باندې ګورئ، داعش او القاعده څه دوی په خپلو کې سره همکاري لري؟ په دې کې شک نشته. امریکایان په افغانستان کې فکر دا دی چې امریکا هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې، هغه د طالبانو او د حقانیانو په همکاري باندې مخکې له دې چې طالب کابل ونیسي، هغه یې د منځه وړي دي. نو اوس هغه القاعده چې پاتې دي، امریکا یې اوغنده ځان ته خطر نه ګڼي، چون چې د ایران سره په هغه معنا باندې هغه اړیکې نه درلودلې. هغه بیا هم دا تکراروم، هر هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې، امریکا ته تر ټولو زیات خطر و. اوس باس د دې دی چې د طالبان او داعش اړیکی د خارجانو باندې د طالبان اړیکی د خارجانو سره څومره تاثیر پر کوي د امریکا سره. زه فکر کوم په افغانستان کې یو تعداد سپیکولیشنز یا اوازې هم شته. هغه اوازې دا دي چې امریکا د اګه چې دا ډېره غټه اداده داسې اوازې دي چې امریکا د حقانیانو په واسطه باندې شاید په شمال کې د داعش حضور لام پراخ کړي تر څو پورې چین او منځنۍ آسیا بالخصوص د روسیې ته یو سردر دی جوړ کړي. اگر چې دا افواه دي دا سړی ډېر باور نشي پر کولی ډېر په دې کې دغه نسته یو نو ایویدنس یا ثبوت نسته چې دا وښیي چې رښتیا هم امریکا به داسې کار کوي. مګر زه فکر کوم امریکا تر ډېره حده پورې د افغانستان څخه هغه جدي تهدید نه ویني.
داعش د جالبوجاس په برخه کې ډېر مخکې بلل کېده په دې خاطر چې د راپورونو له مخې دوی خپلو جنګیالیو ته سلګونه ډالر میاشتنی معاش ورکاو. د تاسو موندنې څخه یې اوس هم دغه چاره روانه ده که څنګه؟
که د داعش څخه د حقاني شبکې حمایت لري کې اصلا داعش قوي تهدید نه دی. هغه یو ډیر ضعیف ډله ده. مګر داعش چې نن قوي دی هغه د حقانیانو پوره هغه حمایت ورسره دی. هغه که د ریکروټمنټ یا جلبوجاس په باره کې وي تر ډېره حده پورې فاینانسز باندې وي. زه فکر کوم داعش پس له دې نه چې طالبان واکمنۍ ته رسېدلی دي قوت یې پیدا کړی او هغه تر ډېره پورې دا دی چې د حقانیانو حمایت لري. پاتې شو د جلبوجاز مسله په دې کې شک نشته چې د افغانستان کې سلفي نظریه ډېره زیات پرمختللې ده او ځینې افراد بځي د سلفي یا د افراطي نظریې په واسطه باندې یا د هغې د طریقه به د داعش سره یوځای کېږي. او د اقتصاد د لحاظه زه فکر کوم دا به ډېر کامیابه نه وي چون چې که څوک د پیسو دپاره جنګېږي یا د اقتصادي مشکلاتو دپاره جنګېږي هغه زه فکر نه کوم چې داعش غوره کړي. هغوی شاید غلا وکړي، شاید نور بدامنیو ته لاس واچوي، یا مثلا د یو هیواد دپاره بیخي کار وکړي چې هغوی په افغانستان کې د جنګ ادامه غواړي. مګر د داعش سره د پیسو دپاره زه فکر کوم یو ځای کېدل ډېر ممکنه نه ده چون چې دا یو ام نظریاتي اړخ لري، نو اقتصادي اړخ زه فکر کوم د وس لپاره به وغومره ډېر قوي نه وي.
اعظمي صاحب بیرته به راشو. داعش ته یو وخت خو ملګرو ملتونو د داعش کسان له 1500 تر 0 پورې بلل. آیا دغه ارقام لا هم پر ځای دي که تغیرات پکې راغلي؟
زما تحلیل دا دی چې د دې څخه ډېر زیات شمیر سوی دی، بالخصوص د طالبانو د راتګ نه وروسته. یعنی دا په دې کې لستونه وجود لري، دا یو ثبوت په دې باندې شته چې د طالبانو کوي کمانډان د دې په اصطلاح د فتی څخه یو میاشت شپږ میاشتې یو کال مخکې طالب ډله پرېږدي او بیا نن د داعش سره را زوریږي. نو زما تحلیل دا دی چې د هر هغه څوک چې د حقاني شبکې سره جنګېدله په دا تیرو شل کلونو کې اکثریت یې اویا اتیا فیصده اوس د داعش تر لاندې جنګېږي. او دا چې طالبان ادعا کوي چې موږ د داعش پر خلاف باندې عملیات کوو، هغې مثلا زندانی کوو یا وژنو، زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دا راپورونه صحیح نه دي چون چې که تاسې په پلچرخي کې وګوري اکثره سپین ږیري کسان دوی بندې کړي چې هغوی د جنګ توان هم نه لري. او یا هم تر اوسه پورې ولې طالبانو نه دي توانېدلي چې یو هم د داعش خارجي جنګیالی په افغانستان کې ونیسي او میډیا ته وښي چې رښتیا هم دا د داعش جنګیالی وو یا چینایي غور او یا هم د ازبکستان ازبک وو موږ نیولی چې د داعش سره د داعش تر نامه لاندې پورې عملیات کول، نه هغوی وژلي دي نه بندیان کړي دي. نو زه فکر کوم د حقاني پخواني تر ډېره حده پورې جنګیالي خارجي جنګیالي چې په یو وخت کې د دوی تعداد بالکل زیات وو، د 15000 څخه تر 2000 پورې خارجي جنګیالي موږ درلودل چې هغه کې آسیایي مرکزي پاکستانیان پکښې کې وو. نو زه فکر کوم اکثریت خارجي جنګیالي او د حقاني شبکې افراد اوس د داعش تر نامه لاندې فعالیتونو ته ادامه ورکوي، نو تعداد یې کېدلی شي چې لسو زرو څخه هم زیات وي.
2021 کال خو د افغانستان لپاره له تحول ډک کال و. د داعش د ماتو او بریاو په ارتباط باندې د تاسو تحلیل څه دی او نظر مو څه دی؟
زه فکر کوم داعش په یو کنټرول سوي شکل باندې مخته روان دی. ځینې وخت کې موږ یو ترند ګورو، یو بهیر ګورو چې په اولو دوه هفتو د یو میاشت کې داعش حملې ډېر زیاتېږي. او د جالبه دا وه چې د لومړي ځل لپاره داعش خپل یو انتیاری په کندوز کې کوي او وایي چې دا یو یغور کړی دی. یغوران د چین د سنکیانګ یا شینجان منطقې څخه دی. هغې هېڅکله هم که د طالبان سره همکاري کړې وه، د القاعدې سره همکاري کړې وه. په افغانستان کې په شل کاله کې دوی هېڅکله د دوی تر نامه لاندې، د دوی تر نامه تر عنوان لاندې کوم حمله مسئولیت نو اخیستل سوی چې په دې کې د یو یغور داخل و. مګر لومړی ځلو چې د داعش وویل چې دا انتیاري یو یغوری و، نو زه فکر کوم چین ته یو نوی مسیج و. نو په ځینې وخت کې چې موږ ګورو د داعش حملې ډېرې زیاتې یو ځلې لوړ سي، ډېر قوي حملې کوي، بیا دوه هفتې د میاشتې په دوهم هفته کې دا حملې بیر تقریبا ډېر راټیټې سي، صفر ته راتاسي. یعنی داسې میاشتې راغلې دي چې په اول دوه هفتو کې یا درو هفتو کې پوره څو حملې انتحاري حملې داعش کړي وي، هغه ډېرې غټې وي. بیا په پاته برخه د میاشتې کې دوی هېڅ حملې نه وي کړې. نو زه فکر کوم دا یو کنټرول رقم شایدي چې نه غواړي چې داعش په پوره معنا نړۍ ته وایي چې ختم دی، او نه هم ډېر غټ مشکل ځین جوړ کړي. نو زه فکر کوم هر هغه څوک چې د داعش مشکل مخ ته وړي او د داعش هغه په اصطلاح پروژه مخ ته وړي، هغه په ډېر هوښیارانه شکل باندې وړي. زما تحلیل دام دی چې هغه طالبان چې د داعش حمایت کوي، هغه په دې خاطر هم دا ځینې وخت د داعش حملو ته اجازه ورکوي چې تر څو په نړیوالو ټولنې باندې فشار راوړي چې که تاسې زموږ سره حمایت ونه کړئ، زموږ حکومت په رسمیت ونه پېژنئ، داعش به لا هم جدي ستونزه سي، او بیا به د سیمې یو منطقې ته یو خطر وي. نو زه فکر کوم د داعش حملات تر ډېره بریده پورې د یو چا په لاس کې او کنټرول سوي دي.
که د داعش او دې ته ورته د نورو افراطي ډلو خطر محو نه شي، 2022 کال او تر هغه وروسته راتلونکي کې به څه پېښېږي؟
زه فکر کوم دا تر ډېره د طالبانو پورې اړه لري، چون چې یو طالبان اوس واکمن دي او دا مسؤلیت لري چې په واقعیت سره هغه ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې څخه یو نیابتي جګړه مخ ته وړي. هغه که د هر چا په نفع باندې وي، دا که طالبان یې د هر ملک د پاره کوي، زه فکر کوم دا یو دغه نه دی، دا یو معقوله خبره نه ده. افغانستان په دې کې په د اور په لمبو کې سوځي، افغانان د دې جنګ قیمت ورکوي، او تر ټولو بده دا ده که داعش برانډ لا هم په افغانستان کې خپریږي. متاسفانه د افغانستان راتلونکی لکه سوریا وګورو، چې هلته د سنی شیعه مسایل به ډېر زیاتېږي، او بیا به شیعهګان د خپل د امنیت د خاطره به د ځینو ملکونو څخه کومک اخلي، بخصوص ایران. نو افغانستان به بالکل یو کورنۍ جګړې ته ځي. نو زه فکر کوم دا د طالبانو مسؤلیت دی چې پرې نږدي چې داعش په واقعیت سره مخ ته ولاړ سي، او طالب کولای شي که چیرې د طالب خپل همکاري عقلن د داعش څخه ایسته کړي، او یا هم هغه افراد چې د طالبانو په صفوف کې دي او داعش ته اجازه ورکوي، د داعش که چیرې بندیانېږي هغې لکوي، د هغې په ترانسپورټ کې کومک ورسره کوي، د هغې په وسلو مهمات کې کومک ورسره کوي، او یا د خارجي جنګیالیو رهبران په کابل کې ورسره ګوري. نو زه فکر کوم دا عقلن دی باید بس کی، بیا کېدلی سي چې داعش ضعیف سي، کنه داعش به ډېر زیات لمن به پراخ سي.
ستاسو لا پیغامونو
د مخام هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پورتوګل سیمه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورا دا نړیوال مرکز کې راځي، دا خار او غریب ته مرسته ګرد خانانو مړو خلکو ته، یا چې په خوا مالا د حکومت کې وایي سپه د لوی هغه خلکو ته رسیدي. په دې او دې طالبان و سره د پښتون وره له ماوتل مال یو کاټه کاټه نه راکوي، مې څه خوش کې کوله.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره مداشل کول دا مرسته چې کومه کونه کیږي تا مستحق و خلکو ته نه ورکول کېږي. زه خپل داسې معذوره یم چې پوهېږي کې کته پورته کېږم.
د زادنه ولایت د شرصفا د ولسوالۍ سمې تماس کول، خلک ډېر د سختۍ سره مخ دي، هېڅ د ماښام ډوډۍ نه لري. حکومت ته دا خواهش لرو چې کورو ته شام ورسېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا سجی رو پروانه خپرونه که تر اتنیمه بچو هرسته ولایت پا ولایت پروگرام لرو، او دا پروگرام کنر تا زنگره شوه ده. ولایت پا ولایت پروگرام پرون پا مستقیم دا بلا سجی رو خبور شو، لند بنه ورانده پری خپرونه که اوریدلش.
مننه چه آزادی را جو آوری.
اته بجې او دېش دقیقې مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2023 کال سخت کال و. یونیسف څرګندوي روان کال به شاوخوا 3,200,000 افغان ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري څرګندوي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلي په 2023 کال کې په افغانستان کې له 1,000,000 بې ځایه شویو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرسته وکړي. او د کورونا وبا له کبله له لګول شویو محدودیتونو سره سره د نوي 2023 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
اشملندې مو د ولایت په ولایت دیونی په پروګرام کې مو هرکلی کوم. دا ونی د کونړ ولایت تاسو هغه ولایت چې د یو بهان د سند لرونکي دی او همدارنګه سمسور سنگلونه او نورې طبيعي شتمنۍ لري، خو بے وسلی ستونزې او د خلکو کړاوونه پکې لا هم په خپل حال پاتې دي. په کونړ کې په ورستیو کې د پاکستان د پوز لخوا په یو شمیر سرحدي ولسوالیو د توپونو توغولو هم خلک اندېښمن کړي دي. همدارنګه په دې ولایت کې د معارف، روغتیا او ځینو نورو برخو کې هم پراخې ستونزې شته چې خلک ترې شکایتونه کوي. په دې خبرونه کې مو بلنه ورکړې ده مولوي صاحب محمد اجمل ته چې د سیمې په وضعیت خبر دی. همدارنګه به د خبرونې په جریان کې را سره د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوی محمد قاسم خالد هم ملګری شي. لوبړی براشم مولوی صاحب محمد اجمل ته. مولوی صاحب، تاسو د کونړ دی یو استوګن په توګه راته وایي چې کونړ کې وسط تاسو نظره وضعیت څنګه دی، خلکو د ژوند وضعیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سنه مخکې زه د ازادۍ راډیو کارکونکو حاضرونه او قدرمن والی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. کله کې ډېر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري، ځکه ځمکې زراعتي دی نشته دی، او خلکو مصروفیت دی، تجارت دی، وظیفې دي، او نور زراعتي ځمکه چې ده دلته نشته دی. په دې کې شک نشته دی چې په وروستني تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لویې ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او رافیدا شو. چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده، چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه او د حوج نه اوښتې ده. دویم، په دې ولایت کې چې د تعلیم او تربیې په دې برخه باندې یو تاثیر شوی دی، د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوې وې، پروژې وې، هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو، هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي، خلک بې وزله دي، خلک غریبانان دي، او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بې وسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسېدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولته ولی شي.
مولوی صاحب، تعلیم په برخه نه به را پایل کو، تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وي. په ګڼو ولسوالیو کې هغه مهال هم د مګری پټونو ویل چې یا د نجونو مکتبونه نشته، یا د علکانو مکتبونه نشته، یا مکتبونه ودانۍ نه لري، یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه وو، په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي، او نور هم په معارف باندې دا وروستیو بدلونونو اغېزې کړي دي.
کونړ معارف الحمدلله اوس د زور په حالات کې نه دی، بلکې د قوت په حالات کې دی. استادان یې بې معاشه هغه خپل مسؤلیت او وظیفه سرته رسولې ده. د کرا په عوض باندې چې کرا ورکړي، د هغې وسې نه کېږي، فایده تللی دی، ښوونځي ته خو درسې پرېښی نه دی، د خپل ساعت نه وروسته شوی نه دی، او د خپلې وظیفې نه وروسته راغلی نه دی. خو یو لویه ستونزه چې هغه دا وه چې تقریبا د 2 کلونه خو زحمه استادانو چې هغو کار کوو، او هغو ته دا وعده ورکول کېدله چې تاسو ته مونږ پیسې درکوو، ماسټر کوو، تاسو ته د ساعتوار پیسې درکوو، او هغه خلکو ته پیسې ورنکړی شوې. ډېر په همت باندې، ډېر په غیرت باندې، ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله. هغې د تعلیم په برخه کې، هغې د فلان په برخه کې، هغې د تدریس په برخه کې، هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه. متاسفانه چې هغو ته د هغه کار یوز او بدله ورنکړی شوله. یوه ستونزه چې ده هغه دا ده، دویم د معارف په برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي، په هغې تعمیر باندې کار روان و چې هغه همدغسې نیمګړی پاتې شو.
دغه معاشونه، دغه 8000 روپۍ هم چې تاسو یادې کړلې دي، ښوونکو معاشونه یوازې کونړ نه دی بلکې په ډېرو ولایتونو کې ځنډېدلې دي. په کونړ کې په وروستیو څو میاشتو کې ښوونکو کوم معاش اخیستی؟
په کونړ کې د درې میاشتو معاش اخیستل شوی دی. اساس سمبولي او میزان د درې میاشتو معاشونه یې ورکړي دي.
دا د طالبانو د راتګ نه وروسته ترلاسه کړي دغه معاشونه؟
او د طالبانو د راتګ نه وروسته درې میاشتې معاشونه دي واخیستل. د اساس سمبولي او میزان اقرب او قوس معاشونه پاتې دي چې اوس کالم پرې بدللی. نو د معلمانو د ستونزه یوه ستونزه دا ده چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ دی. دغه زندګۍ د 8000 روپۍ د سړی د هغې باندې میاشت تېره یو زندګي او ژوند یې ورسره برابر کړی. نو دا ډېر یوازي ژوند دی، خو هغې کې په دې دو میاشتو معاشونه پاتې دندې رسېدلي.
مولوی صاحب محمد اجمل، د نجونو ښوونځي په ګڼو ولایتونو کې تړلې دي، په کونړ کې څنګه چل دی؟ په کونړ کې د جرکیو ښوونځي پرانستل شوي دي او که تړل شوي دي؟
د کونړ کې هم د شپږم نبره چې دي دغه مکتبونه بند دي. او د عمارت دغه دا خبره دا ده چې څوک مراجعه کوي، هغه شاګردان ورځي، دغه والدینو غوښتنه کوي، هغه ورته وایي چې طرزالعمل راځي لایحه راځي د وزارت نه. نو بیا چې کله هغه طرزالعمل او دغه ریشي لایحه ریشي، تاسو ته به بیرته د تعلیم موږ دغه کوو، زمینه سازي کوو.
په کونړ کې مخکې د نجونو مکتبونه وو، که څه هم رپورټونه هم پې لرل، خو زه غواړم له تاسو نه واورم، په تېره دوره کې یعنې په دې اسدآباد کې خو د نجونو لیسې وي او په څو ولسوالیو کې
وو، د جنکو مکاتب زیات وو، لیسې وي، متوسطې وي، ابتدایګانې وي. تعلیم د کونړ خلک غریب خلک دي، خو تعلیم ډېر علاقه منه او دغه د یو مینه او محبت لري تعلیم سره. ډېر زیات تعلیم یافته خلک هم لري. په غربت او فقر کې شک نشته دی، خو د علم سره، د زده کړې سره هم په مینه کې او په دې کې هم شک نشته دی. نو ډېر زیات تعلیم یافته علمي قدرونه هم لري، خلک هم لري. جنکۍ او هلکان په شریکه باندې ښوونځي جدا وو، خو غرض مې دا دی شریکه په دې معنی باندې چې هغوی د تعلیم نه وروسته شوي نه دي. که ورور مکتب ته تللی دی نو خور هم تللی ده، او هغو خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه وروسته شوي نه دي.
اورېدونکی دی له کونړ نه، دایره اخلو بېرته راځو خپل بحث ته.
السلام علیکم. د کونړ ولایت له مالی کړي ونې له ستاسو درنو مېلمنو ته خپل سلامونه مې کهلې وړاندې کوم. ان صاحب، رښتیا هم مولوي صاحب فقر او غربت او د تعلیم په برخه کې خپله خبرې وکړلې او ارتې روښانه کړل. خو یو شی زمونږ والي صاحب نه غوښتنه ده، په یاد کړه چې ستاسو خپرونې ته وصل شي. دا پوښتنه هم تجاره کوي چې د کونړ کې چې دا کوم معدنونه او کوم زنګونونه وهل کېږي، باید امارات اسلامي چې اوس په وطن چارې په لاس کې اغوستلي دي، باید د دې مخنیوی وشي، د دې قاچاق مخنیوی وشي، ځکه دا د ملک یوه شتمني ده.
دغه خبره چې تاسو کوئ چې په کونړ کې زنګلونه وهل کېږي یا معدنونه، د مخکې راته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي، زنګل وهنه پای ته رسېدلې ده، غیر قانوني د معدنونو کیندنې پای ته رسېدلې دي. تاسو د یو ځایي اوسیدونکي په توګه لام فکر کوئ چې هلته دا چارې روانې دي؟
ګوره ان صاحب، ووایو مونږ دغه مولوي صاحب خپله هم خبرې کو، مونږ چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شو. د چپې درې ولسوالۍ داسې یو چې 500 متره کې معدنې شروع دي، عملاً په اوس کار دی. دغه شان کو د مانوګي ولسوالۍ ته مونږ لاړ شو. د مانوګي ولسوالۍ هغه کوم غرونه چې هغه کو مونږ تاسو وګورو، هلته داسې معدنونه، داسې معدنونه، خو چېرته امارات اسلامي اوس انشاء الله وضعیت نورمال دی، کومه امنیتي ستونزې هم دام نشته دی. خو دل دغه ساحو ته دی خپل پلاوی ولېږي. دغه زنګونونه کو مونږ تاسو ته وښیو چې ناړۍ ولسوالۍ شوه، شیدل ولسوالۍ شوله، دا خپله د پیج دره شوله. خو دلته لاړ شي، دلته دا سوانچی چې دی د دغه چې دی د اواز تقریبا 10 کیلومتره 20 کیلومتره پورې اورېدل کېږي. شته دا یو غرنۍ ساحې دي، غرونه دي، ولې چې اوس امارات اسلامي په هغه ساحو کې دی چې هلته هغې اوس دغه کې هغه ساحو کې زنګونونه نشته، ښکته اوارې دي. خو هغه درو ته مونږ سفر وکړو، درو ته لاړ شو، هلته وګورو، عملاً مونږ ته هر څه روښانه معلومېږي. صحیح ده، اقدامات شوي دي، خو بیا هم هغه اقدامات تجدي اړتیا ده چې باید وشي او هغې ده د خلکو غوښتنه ده.
پلان کې راسره اوسې. یو بل اورېدونکی دی، دا راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
محترمان صاحب تا سلام او میلمنو ته سلام احمد همدرد سره پاړی کا کین لغمان نه جما خدا کا نظر دان صاحب کانه سبا کم ګولۍ دی توپون راځي کونال تکانا او ډیر هوادواله زمونږ دې ته مجبور کړی چې هغه تر لغمان را رسیدلی کنه ما خپل ابل ورځ یو سره سوال وکاو ځوان سره او ما ورته ویل او ته کوم دی نه راغلی وای زه کونال نه کنه مالو خو آزاد آزادي د خپل دې ته ولې نه زه مونږ پاکستان ودی او انګام ولسوالی ما په خیال یاد کړه نو دغه خدای طالبان هم ډیر زر لاس په کار کې پدې باندې او دا بند کی او دغه می نظر ده کنه چې دا دی پاکستان دی ول سعودي دی نظام دی اسلامي امارت ترمن دا فاصله پیدا کول غواړي او دا خپل ول خپل نظام باندې بے باور کوي او دغه مطلب دا نور څه تر لاسه کول هم نشي او ولست نه دا خواهش ده چې دې ته ونه ګوري او خپل نظام سره ودرېږي او طالبان نه دا خواهش ده چې په دې توګه به چې کام ورته وکړي او دا هیوادوال له دې ستونزو نه خلاص کړي دغه مې نظر
رازمه مولوي صاحب محمد اجمل ته مولوی صاحب دی روختیا وضعیت البته نورستان کې ډیر خراب وو لامغه پوخانه یو وختونو نه ډاکټرانو ته کله معاش نه رسیدو کله درمل نه راتلل او همدارنګه دغه د کونړ په لری پرتو سیمو کې هم روختیایي کلینیکونه وضعیت له پوخا ډیر داسې بسیا وضعیت نه وو اوس څنګه دی دغلته کونړ کې مثلا که یو سړی شدید مریض شي یو سړی ناروغ شي ماشومان ناروغان شي په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا وړتیاوې او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه وکړي
د کونړ وضعیت که موږ مطالعه کوو او ګورو د کونړ ولسونو کې یو سهمت موجود دا دی چې دوه برخې د سیاست نه دي بار کړي دي یو د معرف برخه او یو دویمه د صحت ولسونه نه پرېږدي چې معرف سیاسي کې او دا د یو چا په طرفداري او یا د چا په مخالفت کې ودرې او دویم د صحت برخه چې دا د ولسونو داسې کړي ده چې ډاکټر دغه څنګه چې به طرف دې هم دغه چې به طرف یو لاس اترې ده هغه کلینیکونه کې چې د وایب کې کمیږي رسیدګي وته نه کیږي په ځان نظام هم غوښ کوي په دولت هم غوښ کوي هغه مالدار خلکو باندې هم غوښ کوي چې باید دې ته رسیدګي وشي په اخرو کې د نړۍ نه د غازی آباد نه د انګام نه چې جنگونه د تشدد پیدا ک د طالبانو د دې د تیر نظام د جمهوریت نظام او اخرو داخله کړه کډو شو دلته په مکاتبو کې زیره شو دې مرکز کې په نارنګ کې په څوکۍ کې پر سرکارونو کونړ خاص دا ولسوالی دې مرکز نه خکته جربات رسته فرتی ولسوالی دې په دې مکاتب کې ظفری وتل دا غي ظفره بیا رئیس سزامی په خپل رئیس معرف چې چون کې هغه مکاتب معرف پوری تړلی او د ولایت یو نمائنده او هغه هم ګرځیدل چې د خلکو د صحت برخه وګوري چې د ماشومان بیماری مرزان کېږي ماشومان ته هغه صحیح خدمات صحیح رسیږي او کنه اوس هم د وای کم شوې د پاسپورتونو کې به کې شک نشته دی ځکه اوسنی وضعیت په ټولو شیانو په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی په صحت په برخه کړی دی د معرف په برخه کړی دی د اقتصاد په برخه باندې کړی دی د تجارت او د حاصلو خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري دی کې شک نشته خو داسې د تشویش او د اندېښنې وړ حالات په هسپتالونو کې الحمدلله نشته دی چې موږ داسې یو تشویش وکړو چې یو مریض ور وړیا شوی دی او دغه ته دوایي نه ده لیکل شوې هلته ډاکټر موجود نه وي یا د هغې ته د صحت په برخه کې خدمت نه دی شوی او نو د کوم زو دغه خوشته دي نیمګړتیا خوشته دي چې دغه هغه سي زويګاني نه دي رسیدلي څنګه مخکې یو مناسب خدماتو چې وړاندې شي هغه څه نه شي خو دغه چې مایوسه مریضم زموږ د کلینیکونو نو تر اوسه پورې هغه په شګل کې پټي د بره ساحه کې کلینیک لري په پیش کې لرو مونږ په ځانګام کې پر ول سوالې کې مونږ کلینیکونه لرو خو الحمدلله مراجعین ورزي او هغه لومړني خدمات هغه ترځ کیږي او هغه خدمت کوي
مولوی صاحب محمد اجمل په کونړ کې یو شمیر پروژې وی چې پیل شوی وی په تیر حکومت کې هغه د زینو ودانیو جوړول وو همدارنګ زینې نورې بنسټیزې او بنیادی پروژې وی چې کار ور باندې پیل شوی وو دغه پروژو په اړه باندې اوس وضعیت څنګه دی ځکه چې یو تشویش داسې دی که دغه پروژې چې یا خصوصا چې نیمګړی پاتې دي که بیرته پیل نه شي ښایي هغه څه کار چې شوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي دغلته اوس داسې کومه پروژه تاسو ته په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړې پاتې دي تیرې دورې نه
کونړ کې په دې اخرنو لسو کلونو کې ډېر کارونه وشو استنادي دیوال بونډروال په نوم باندې د سیند ته دیوال وشو چې ډېرې ځمکې د ضایع کېدلو نه او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړلې مکاتبو ته تعمیرونه جوړ شو نورې دولتي تعمیرونو باندې کار روان و او زیو تعداد پروژې چې دي هغه نیمګړې پاتې دي اگر که دغه پروژو د کارکردګۍ نه زه خپل راځینومه ځکه زموږ د خپل یو پروژې شاهد یم چې دغه
زمون په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده دغه کارونه چې علما کتل ماغه د هغه وخت سره درې تماري سره شریکول دغه مسؤلین سره شریکول او هغه کیفیت مې ولنه غوښته چې په شکل باندې چې هغه روان کړي او چې هغه سي پریدي خو اوس هم چې موږ ګورو په مکاتبو کې ژوندي مثالونه شته دی چې په تقریبا یو چا دی اچول شوی دی دویم چا دی فاتې دی دروازه وشه در پکې نشته دی پلستر یې نه دی شوی لاندې پکې فرش نه دی اچول شوی او شاګردان یې په بوټو لاندې شنه اسمانه ته ناست دي تاکي نه غیر ځینې کلینیکونه دي چې په هغو باندې کار روانو دا د بونډروال پروژه چې دا ځان فکر کوم ځان سرته نه ده رسېدلې کوزه د سپین جمعه سره په دغه ساحو کې پاتې ده د څوکۍ په ولسوالۍ کې نو نورې پروژې هم دي زمونږ یو غوښتنه هم دا هم ده چې دغه پروژې باید سرته ورسول شي د برق پروژې دپاره دلته کارونه روان وو چې دغه د پایګانو دپاره ځایونه ډیزن شو هغې باندې کار شروع شو هغه سرته ونه رسېده د بر چې د کوم د کوټفور کې کومه بجلي ډیم جوړ شوې وه د هغې خو دغه راله بجلي راله مرکز ته خو د جلال آباد نه چې کومه بجلي راتلله نو هغه کار سرته ونه رسېده هغه هم دغسې نیمګړی پاتې شو نو زموږ ډیر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي
ډیره مننه مولوی صاحب یو اوریدونکی را سره وصل دی دنه به واورو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
تاسو محترم دواړو مېلمنو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم زما سوال البته والی صاحب ته راځي دا د خاغلی غنی د وخت نه شروع ده چې د پاکستان د کونل صاحب په دوبو نه نیولي نو د والی صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستانی د سرحدی ځواکونو مشرانو سره کتلی دي او یان د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي دوی څه غواړي دغه ځای کې تاسو ارزونه ته ده چې دوی دغه ساحه ولې په دوتون باندې ولې دوی څه غواړي دغه یو سوال ځواب
ډیر زیاته مننه له والی صاحب سره په څو شیبو کې د مونږه تماس ټینګیږي اتمن به دا پوښتنې ورنه وکړو یو اوریدونکي موږ ته پیغام ثبت کړی دی دغه پیغام به مو اورو چې څه وایي
کوم زړه زړه ردو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وایم والی صاحب محترم څه زما دا پوښتنه ده چې د پاکستان چې د چغونډې رایبتي د دغه مخنیوي ولې په کلکه نه کوي باید په کلکه یې مخنیوي وکړي دا څه د پاره رایبتي دوی د څه مقصد لپاره
ډیر زیاته مننه له دې اوریدونکو نام دوستانو ته زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړی ولایت په ولایت خبرونه خبريږي او نن پکې د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږیږو یو اوریدونکو په تماس کې د برواخلو چې د څوې مهرباني وکړي څوک ولکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم وکیل احمد به المنه موږ دا مچ کې د مسلمانو څخه دا پوښتنه وکړه چې دا د کونړ د اوغو افغانستان ته کوم پیغام رسیدل چې کوم خاص پاکستان ته روان
دا اوس میراته تخنیکی همکار وای چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوی صاحب محمد قاسم خالد را سره روخته مولوی صاحب ستړی مشیل عمره خو مننه کوي چې لغپل بوختیا او سرم د موګه بلنه و منله پښتنه چې تاسو نه وایي د اوریدونکو له خوا ډېری مطرح شوې تر ټولو لویه پښتنه چې بیا بیا کېدله هغه د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوځیانو له خوا د توپونو د ډزو مسله وه دغه وضعیت اوس څنګه دی څو ورځې مخکې داسې رپورټونه له کونړ نه و چې دغلته د توپونو ډزې شوې دي البته د دواړو خواوو ترمنځ اوس وضعیت څنګه دی
له تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ تر څو د کونړ په وضعیت باندې له تاسو سره هغه واقعیتونه شریک کړو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم او پاتې سو د اوریدونکو د پښتنې فرادې ته باندې د کرښې لږ غاړې نه ودي غاړې ته چې کله کله واقعات کیږي دا نوې خبره نه ده دا خو تقریبا ډیره زړه خبره ده او له مخکې نه دا وضعیت اوس ډیر زیات کنټرول شوی ده د تل حل لپاره الحمدلله د سي دي پام ول مشکل په دې اړه ته باندې نه لرو
دلته چې څو اوریدونکو ول چې آیا تاسو د مرکز کابل پاکستانی چارواکو سره یا تاسو د ولایت په سطح باندې پخانی حکومت کې خداستون جواب مګ ریپورتونه درلودل آیا وسم له پاکستانی لوري سره په دې اړه باندې خبرې کړي چې هغه څه غواړي ولې د توپونو ډزې کوي مشکل کم ځای کې دی دا د اوریدونکو پښتنه و مخ کې خبرونه کوي
یو خو عمومي وضعیت هغه خو د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی مجاهد سره په دې رابطه باندې تاسو ته مکمل توضیحات درکړی دي نور دا د کرښې دې غاړې هغې غاړې ته د ولسونه ټول د عقیدې په لحاظ او د ژبې په لحاظ باندې مشترک ولسونه دي کله ناکله محلي مشکلات پیښیږي هغه مشکلات د تل حل لپاره حل شوي دي او د مستقبل لپاره هم انشاءالله موږ امید لرو چې بنیادي به دا مشکل خدای حل کړي سره
دي نجونو دی خونزوی و مسئله بلکه پا مجموع که دی خونزوی و مسئله پا کنر که پا پخانی حکومت که هم خونزی پا خوازیت که نو خصوصا دیلر و پراتو غرانه و درو خونزی وست دی معلمانو تنخاگانی او ماشونم کتام دی چو میاشتو ماشون خو مخی مولای سب اجمل اول چه ترلاسه کردی خو بیا هم معلمان پا اقتصادی لحاظ باندی پا دیر سخت و ستونزو سر مختی دی تعلیم دی عمومی وضعیت پارا باندی دا غننگوینی چی دی پا دیاره تاسو سوائی
د تل حل لپاره الحمدلله چې کومې ننګونې د تعلیم په وړاندې وي هغه موږ تر ډېره حده پورې حل کړي دي او انشاءالله چې را روان تعلیمي کال شروع کېږي دغه شته مشکلات به هم الله رب العزت حل کړي او د معاشاتو په رابطه هم وزارت مالیه په دې مورد کې تصمیمونه نیولي دي ډېر حده پورې د معاشاتو موضوع حل شوې ده البته دا د دوو میاشتو معاشات پاتې دي په کنال کې موږ له وزارت مالیه سره رابطه کړې ده په لنډ وخت کې به انشاءالله دغه معاشات هم اجرا شي
نو انشاءالله و ما استاد چې دغه مشکل نه هم خلاصو خدای کول. خالد یو بل خبره چې د کونړ پاړه باندې کیږي د انجونو د خونځوي مسله د البته د ټول افغانستان په سطحه ده خو کونړ کې لزګونه زر انجونی په خا مکتبونو تتللې او وس د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې تړلې دي دغلته د ځای منګ د مرکزی ادارې د نظر نه خو خبر یو چې هغه څوی په دې اړه باندې تاسو د ولایتي ادارې په توګه د نجونو د خونځیو په پرانستلو باندې غور کړي په دې اړه باندې ثنیت لري چې پرانستل شي
بله په دې رابطه باندې موږ له خپلې مرکزی ادارې سره په رابطه کې او په تماس کې او مجلسونه مو ورسره کړی دي تر ډېره حده پورې انشاءالله چې کوم شته مشکلات وو نو انشاءالله دغه لپاره د حل لارې چارې لټول شوې دي او مې ستاسو پر روان وخت کې به ان شاء الله دا کم مشکلات چې موږ په مخ کې لرو تر څو د انډونو هغه د عزت خبره دا مکمل په نظر کې ونیول شي او مستقل د تعلیم تعمیر ورته برابر شي په هغه چارو باندې لګیا یو ان شاء الله په کم وخت کې به خو دا مشکل هم سره حل شي
دغلته سلفي مسلمانان چې دی په کونړ کې ولوی ډلې اوسېږي وخت نا وخت دوی شکایتونه راپورته کوي چې طالبانو لخوا یا د طالبانو د ځواکونو لخوا په یو او بل شک باندې زورول کیږي یعنی ولکیږي
د کونړ په ولایت کې چې څومره روحانيون او علماي کرام دي موږ په مجموع کې له ټولو سره دوامدار مجلسونه کړې دي ناسته مو کړې ده ان شاء الله د کونړ په سطحه به څوک داسې یو مثال پیښ نه کړي چې د سلفیت په نوم یا د اشاعتي په نوم یا په بل نوم باندې یو چاته تهدید متوجه شوی وي نو د کونړ په رابطه موږ له سره دا مشکل لرونه او نه داسې پیښه منځ ته راغلې ده علمای کرام په مجموع کې د اسلامي امارت د دې نظام د روح حیثیت لري موږ دوامداره لوګو سره مجلسونه کوو ولایت ته مارا غوښتې دي په میاشت کې یو ځل دوه ځلې موږ د دوی سره همیش مجلسونه کوو او د دې له مشورو نه موږ استفاده کړی ده نو دا مشکل له سره په کونړ کې موږ لرونه
مولوی صاحب خالد مخکې خو په تیر نظام کې د امنیت ستونزې وي نورې هم ستونزې هم وي زه به دا ادعا نه کوم چې د ځنګلونو او قانونو د تاسو په واکمنۍ کې سپړل کیږي خو مخکې څو اوریدونکو په څرګنده دا خبرې وکړلې او ویل چې د ځنګلونو وهل او د غیر قانوني کان کیندنو دوام لا هم په ځینو سیمو دی کونړ کې شته دی اوس خو امنیت دی تاسو د کونړ بیلابیلو سیمو ته لاسرسی لرئ تللی شئ ځواکونه مو استولی شئ ولې د دغې مخه نشي نیول کیدلی مثلا په څو ولایتونو کې د چپې درې ماڼوګي ولسوالۍ په دغه ځایونو کې ځنګل وهنې او کان کیندنې شته دی په ناړۍ شیګل کې له مختلفو ځایونو نه موږ رپورټونه لرلی دي تر اوسه پورې ولې دغه ارڅ چې دی په بشپړه توګه پای ته نه دی رسیدلی
دغه موضوع ته خو موږ بیخي حق دی اولیت ورکړی دی چې کله موږ کونال تراغلو د دې قانونو په خپل سر کندنه او د دې ځنګلونو وهل موږ پره وخت متوجه سولو دی موږ امنیتي ځواکونه هم په دې مورد کې اغه لري پروتو سیمه ته لاړه او په دې رابطه باندې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو په مطبوعاتو کې موږ تاسو سره هم شریک کړي دي په عمومي لارو کې تقریبا دغه وضعیت سل په سل باندې کنټرول شوی ده البته په ځینې فرعي لارو کې به ځینې واقعات او مشکلات منځ ته راغلي وي خو د یغې د مخنیوي لپاره هم موږ په دې نوي امنیتي پلان کې هلته امنیتي پوستې ایجاد کړلې نو ان شاء الله اومه ستاسو په دغه لورو فرتیو سیمه کې به هم دغه مشکل سل په سل کنټرول شي خدای کوس
غربت او بیوزلی موضوع په افغانستان کې نوی موضوع نه ده، خو په وروستیو کې بیکاری، غربت او بیوزلی زیاته شوې ده. سببونه هم بیلابیل سببونه کېدلی شي. په کونړ کې هم په دغه ولایت کې د بیوزلۍ په اړه، د غربت په اړه باندې شکایتونه زیات شوي دي. په محلي کچه باندې تاسو د سیمې واکمنې باید چې د خلکو دا د بیوزلۍ او غربت د کمولو لپاره اقدامات وشي. په دې برخه کې هم څه اقدامات کړي؟
دا خو د افغانستان په سطحه باندې یو عمومي مشکل ده. موږ ځینې عامل منفعه پروژې هم په نظر کې لرو، له مؤسساتو سره خبرې کړې دي. انشاءالله که هغه پروژې په کار باندې شروع وکړي، تر ډېره حده پورې به د کونړونو ولایت ځوانان په کار کې هلته ورسره مصروف سي. همداراز خیریه مؤسسو ته هم موږ دوامداره بلنه او دعوت هم ورکړې ده، په مختلفو برخو کې، د مهاجرینو په برخه کې، په نورو اړخونو کې هغه مؤسسو هم دوامداره مرستې راسره کړې دي. خو البته دا د بېوزلۍ کچه طبعا یو څه نه څه زیاته ده. دغه شته کومکونه چې سوي دي دا موږ کم بولو، خو انشاءالله چې پلانونه په نظر کې لرو، امید شته چې د هغو پلانونو له پلي کولو سره به دا مشکلات هم تر یو حده پورې راکم شي.
ویل کېږي چې د طالبانو په واکمنېدو سره ډیرو ادارو نه پخواني مامورینو ته ځواب ورکړل شوی. په کونړ کې هم داسې رپورټونه و چې ځینې مامورین رخصت شوي دي، معاشونه یې نه دي اخیستي. تاسو د دغه ډول انتقادونو او ادعاو په اړه څه وایئ؟
موږ د هرې ادارې له مامورینو سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم کار ته تشویق کړي دي چې کارو ته راشي. البته دا د معاشاتو یو عمومي ستونزه وه، موږ نفسې دومره خبره ورته وکړه چې تر څو دوامداره معاشات اجرا کېږي، هغه یو تعداد مامورینه چې هغه تقریبا ډېر ضرورت نه ورته محسوسېږي، نو که هغه په جمعه کې دوه ورځې یا درې ورځې هم موږ ته راسي انشاءالله کفایت کوي. خو نور داسې نه دقیقه شوی چې موږ د یوې ادارې نه مامورین مکمل جواب کړي دي. زموږ په هره اداره کې، که د تعلیم او تربیې برخه ده، که د صحت عامې برخه ده، د انکشاف دیهات ته، د ولایت داخلي مامورین دي، دا روزمره راځي، له موږ سره دا روزمره چارې په مخ باندې بیایي. نو دا موضوع داسې نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې تاسو تعبیر وایئ.
د مرستو د ویش په اړه باندې شکایتونه شته دي، وایي چې هغه بشري مرستې چې په کونړ کې ویشل کیږي، په ډیرو یا لږو مواردو کې مستحقو خلکو ته نه رسیږي، او په دغه برخه کې شفافیت نشته دی. که څه هم دا مرستې په مستقیمه توګه شاید ځینې مرستندویه ټولنې ویشي، خو بیا هم داسې دعوې شته دي چې ځایي طالب واکمن یا هغه ځایي چارواکي، د ولسوالیو مامورین یا نور پکې مداخله کوي.
دلته دا د مؤسساتو دا بشري مرستې دوه قسمه وي. بعضې داسې مؤسساتو چې سرویګانې یې له مخکې نه کړې وي، نو هغوی بیا توضیح د عمود سروې له مخکې نه وکړه، موږ مداخله پکې ونه کړه ځکه دوی سروې مخکې کړې وه. او دا ځینې مؤسسات چې راغلل سروې د موږ په وجود کې وکړله، موږ د همغې سیمې قومي مشران، علماء کرام او همدارنګه د هغې مربوطې ادارې مسؤلین ورسره ملګري کړله. دغه مستحقو کسانو سروې موږ کړې ده، او انشاءالله د همغه لوروی نه به دا توضیح کیږي. او داسې پیښه به په ټول کونړ کې نه وي منځته راغلې چې خدای نه خواسته مسؤول په دې مورد کې غیر مسؤلانه مداخله کړې وي یا روابط په نظر کې نیولې وي. نو دا نوي سرویګانو کې به انشاءالله مکمل مستحقو کسانو ته شی ورکول کیږي. البته چې ځینې توضیحګانې سوي دي، هغه دغه مخکې سروې له مخې نه سوي دي، په دې کې به هم داسې د پام وړ مشکل نه وي پېښ شوی. خو البته که پېښ شوی هم وي، په دغه نوي سروې کې موږ د یو جبران کړی ده، او په هرې ولسوالۍ کې موږ هغه مستحق کسان له ځانو سره په سروې کې نیولي دي.
ډېره زیاته مننه. د کونړ په ولایت کې د طالبانو د حکومت والي مولوي محمد قاسم خالد له تاسو نه تربیا د ولایت په ولایت خپرونه پای ته رسو.
شنه آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سئ.